مشال ریډیو د نن د 9 ورځو د 2015 میلادي کال د مې د میاشتې شپږشتمه نیټه د شاین بونری مو د مشال ریډیو په دغه سهارنې خبرونه کې تاسو سره کلی کوم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې نړۍ نه را سره یو شمیر راپورونه او تفسیری دي او زمونږ کلتوري خبرونه به مورې خوړومبه د بشیر ګواخ نه د دې وخت خبرونه لومړی د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې پرون یو کانفرنس وروسته پاکستانی او افغان چارواکو ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې لپاره شریکې هلې ځلې کوي په کراچۍ کې په یوه بمي چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او افغان چارواکي وایي چې د طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره یې کوششونه ډېر کړي دي د خبرونو تفصیل اسلام آباد کې پرون مازیګر ختم شوی د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه کانفرنس کې د پاکستانی او افغان چارواکو ویل چې په سیمه کې د امن اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به شریکې هلې ځلې کوي د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون د کانفرنس کې ویل چې د امن راوستلو لپاره به شریک کار کوي د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له غونډې وروسته خبر لاندې ویل چې د غونډې کې په سیمه کې د سولې د راوستلو ترڅنګ د تجارتي اړیکو په زیاتولو خبرې کړې کراچۍ کې په یوه بمي چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالنه کې یوه چاودنه وشوه چې رینجر ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول د بم ډسپوزل سکواډ یو چارواکي عبد سلیم د پیښې وروسته خبر اعلان ته وویل چې چاودنه کې څلور کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي او د چاودنې له وجې یو کور په مکمله توګه راغورځېدلی چې له ملبې څخه یې د درېو کسانو مړي راوستل شوي دي تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې د بلوچستان په سر خارکوټه کې په جلا جلا پیښو کې پرون څلور کسان ووژل شول چارواکي وایي دې حملو کې د دوو ښځو په ګډون اته کسان ژوبل شوي هم دي چارواکي زیاتوي چې په وژل شوو کې درې تنه شیعه هزاره او یو تن سنی دي تر اوسه پورې د دې وژنو ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د امن راوستلو لپاره د هغه طالب مشرانو سره د مذاکراتو په خاطر کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د طالب جنګیالیو سره تماس کړي دي په داسې حال کې چې پاکستان تل وایي د سولې لپاره به هر قسم مرسته وکړي د یادې شورا د بهرنو اړیکو مشر حبیب الله فوزي نن مشال ریډیو ته وویل چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره د پاکستان صادقانه ملاتړ ډېر اهمیت لري
دلته په داخل افغانستان کې څه تماسونه شته همدارنګ د کوټې د خلکو سره تماسونه شته خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي پاکستان له ډېره وخته د افغانستان په ځای کې شریک دی د جهاد له زمانې راځي خواته مجاهدین حکومت د طالبانو نو د هغوی همکاري خو به د کلې په مسله کې ډېره ضروري وي
تیر هفته په چین کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان حکومت او افغان طالبان ترمن د خبرو رپورټونه راغلي وو افغان او پاکستانی چارواکي په دې اړه څه نه وایي تاسو خبرونه له مشال ریډیو او امریکای ولسمشر بارک اوباما وایي سره لدې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې خدای هوا تر اوسه هم یو خطرناک ځای دی اوباما په ورجینیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درنوي په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو ډېره برخه به د راتلونکي کال تر پایه له دې هېواده ووځي په اوس وخت کې شاوخوا 9500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته دی چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ بیایي د امریکایي مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادري او لوی قربانۍ یې ستایلې دي دا ټلیفوني خبرې تر هغې ورځ وروسته شوې دي چې د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د اسلامي دولت د وسوال ډلې په لاس د رمادي ښار د نیول کېدو له وجې په عراقي ځواکونو سخت تنقید وکړ هغه د مې په 43مه د سی ان ان ټي وی په یو پروګرام کې په خبرو کې ویل چې عراقي ځواکونو د جګړې هیڅ عزم ونه خود خو د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی په وینا چې کېدای شي نوموړي ته یا د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر ته غلط معلومات ورکړل شوي وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون ویل چې د روس اس 300 میزایل بزر دوی ته ورسیږي. هغه د خپل روسی سیال میخایل بوګدانوف سره په مسکو کې تر ملاقات وروسته ویل چې پر دې موضوع خبرې ختم شوې او په لنډ وخت کې به دا میزایل ایران ته ورکړل شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا بیان نه دی تایید کړی. ایران تر دې مخکې تمه درلوده چې دا لزمکي هوا ته ویشتونکي نوي میزایل به د کال په اخره کې ترلاسه کړي، خو په 2010 کال کې په تهران کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو له وجې دا سودا ودرول شوه. په 13 اپریل میاشت کې تر هغې وروسته دا بندیزونه لرې شول چې ایران د غرب سره د خپل اټومي پروګرام په سر یوه موافقه وکړه. ایران ته په منځني ختیځ کې عملیاتو کې شامل جازونو ویشتلو قوت ورکولو باندې اسرائیلو سخت غبرګون ښودلی دی او غندلی دی او په واشنگټن کې یې اندېښنې راپارولې. بلخوا روس ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام په سر شوې تړون له وجې د دې سودا لپاره لار خلاصه شوې ده. او هغه وسوال چې د اوکران په شمال ختیځ کې درې کسان برمته کړي او وژل شوي او برمته شوي روغ رمټ آزاد شوي دي. د اوکران د کورونو چارو وزارت ویلي چې دغه 43 کلن سړي د خارکیف د سیمې په لیو بوتین ښارګوټي کې د ټوپک په ډزو دوه کسان وژل او روسیې د تیلو په یو ټانک کې دغه درې تنه برمته کړي وو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې ته هر کلی وي اوریدونکو ته زموږ خپرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدې شي. په کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوی دي. په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس پای ته رسیدلې. د کانفرنس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم د اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي. ډېر مفیده جلسه وه.
او په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې خزینه کاندیدانو هم میدان ته را دنګلي دي.
کمپینز زموږ لګیا دي چلیږي، موږ ډور ټو ډور جو بینرز لګېدلې، ریلی لګیا دي کیږي، ښه ډېر ښه هغه دی.
د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نور یو شمېر راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو راځو موږ لومبه موضوع ته. په کراچۍ ښار کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه د اورنګي ټاون په فقیر کالونۍ کې نن سهار وختي هغه مهال مخې ته راغله کله چې د رینجر ځواکونو په سیمه کې د لټون په عملیاتو بوختو. په دغه اړه په سیمه کې موجود زموږ همکار ظفر کریمي را سره د ټلیفون په کرښه دی. کریمي صاحب، تاسو ستړي مو شوئ؟ کریمی صاحب، د دې بمی چودنې د دې عملیاتو د غلط د امنیتی صورت حال موږ لږ خبر کس روان دي کراچۍ کې؟
شاین ګونیری صاحب، په کراچۍ کې چونکې د تیرو تقریبا 16 میاشتو راسې د لټون عملیات روان دي. دا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې دا عملیات چې دي ترسره کیږي، چې په دا زیاتره د رینجر ځواک لخوا ترسره کیږي. بیګا دغه شان د لټون عملیات د کراچۍ د پښتنو علاقه د فقیر کالونۍ اورنګي ټاون پاره کې دغلته د لټون عملیات روانو، چې په دې کې نن سهار تقریبا 4 بجې په یو کور کې بمی چاودنه شوې ده. دغه چاودنه چې دا اول پولیسو ویل چې دا ځانمرګي حمله ده، خو بیا دغې نورستو د دې پخله پولیس چارواکو وکړو چې دا ځانمرګي حمله نه ده، بلکې دغلته چاودیدونکي توکو چې تقریبا 4 کیلوګرامه وو هغه چاودیدلی دي. او د هغې له امله دغه کور چې دی دا په مکمله توګه راغورځېدلی دی. او د تر اوسه پورې دوی د دریو مړو د دغې ځینه د رایستو چې دی دعوه کړې ده.
دا وژل شوي کسان څوک دي کریمي صاحب؟ دا دغه کور خاوندانو که د رینجرز خلکو؟
په دې اړه باندې پولیس چارواکو خو اول ویل چې دغلته وسلوال پټ وو، او دوی چې کله د دې نه خبر شو چې دلته امنیتي ځواکونه راغلي دي او دلته د لټون عملیات کوي، نو دوی یو برید کړی دی او هغوی په نتیجه کې دغه شوي دي. خو په دې کې رینجر ځواکونو ته څه مرګ ژوبله نه ده اوښتلې. دغه شان چې کم کسان وژل شوي دي په هغې اړه باندې پولیس وایي چې دوی په دې حقله باندې تفتیش کوي او دوی دا شک څرګندوي چې دغلته څوک وسله وال پټ وو او دغلته دا چاودنه د هغې د چاودېدونکو توکو له امله په هغې پخپله شوې.
ډېره مننه. ښه ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکیو یو ورځنی کانفرنس د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې وشو چې روان کال کې پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره به ایجنډا او په تیاری غور وکړو. په دغه اړه باندې حکمت کرزی ویلي دي چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان په امنیت د دې هیواد د سولې په پروسې او پر اقتصادي مسائل سربیره په ځینو مسائل مهمو مسائلو بحث کړی دی. تفصیل د ذبی الله شفق په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه د کانفرنس پر مهال د پاکستان د چارواکو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو جګپړو چارواکو سره د افغانستان په امنیت د سولې په پروسې او د دې هیواد د اقتصادي ودې په اړه بحث وکړ. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسې د لوړپوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس وشو چې د روان کال په پای کې په پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره پر ایجنډا او تیاری غور وکړي. د دغه یو ورځنی کانفرنس مشري د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز چودري په ګډه کوله. دغه کانفرنس د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرانست. نوموړي په خپل وینا کې یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې سولې او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې دي او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له هر امکانه کار اخلي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په افغانستان او پاکستان کې د موجودو امنیتي ننګونو پر وړاندې دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي د کانفرنس په پای کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه کانفرنس له لاسته راوړنو ډکو بالا وویل.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي. ډېر مفیده جلسه وه، ډېر د سعودنې درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله امیدوار یم چې د سعودنو به ولرم چې کابل ته ځم.
که څه هم دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د آسیا زړه یا استانبول پروسې د پنځم کانفرنس نیټه وټاکي چې ښایي د روان کال په پای کې به په پاکستان کې جوړ شي، خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دې غونډه کې یوازې د کانفرنس په جوړېدو بحث شو، نیټه به پاکستان او افغانستان وروسته وټاکي. د دغه وزارت ویان برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د وایي د آسیا زړه د پروسې غړي او د پروسې ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو به چې په نننی پروګرام کې برخه اخیستې وه د غونډې لنډیز خپل اړوندو وزارتونو او مرکزونو ته ولیږي څو د راتلونکو کانفرنسونو لپاره چمتووالی ونیسي. هغه کانفرنس چې افغان ولسمشر پکې ګډون کوي د هغه نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکل شوې. د هغه په اړه به پاکستان او افغانستان پریکړه کوي او بیا به نور غړي او ملاتړ کوونکي هیوادونه او سازمانونه خبروي. د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې وه چې افغانستان کې د آرامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي. د یادونه وردا چې د دې پروسې وروستۍ غونډه د 2016 میلادي کال په اکتوبر کې د چین په بیجنګ کې شوې وه چې افغان ولسمشر اشرف غنی پکې هم ګډون کړی و.
دا مشال ریډیو دا
افغان چارواکي وایي هیله مندي د سولې لپاره د نوي حکومت هغه کوششونه ګټول لري چې د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه پیل کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغان دولت په مخالفینو لا نور فشار واچي. دا په داسې حال کې ده چې تیره هفته چین کې د افغان طالبانو او افغان چارواکیو ترمنځ د خبرو راپورونه رارسېدلي دي. په دې اړه تفصیل د بشیر غواخ پر راپور کې ورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو کولو هڅې پراخې کړې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې دننه د طالبانو د کوټه شورا او په مختلفو ملکونو کې د هغوی د استادو سره تماسونه نیولې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی نن مشال ریډیو ته وویل
دلته په داخل افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي دوی سره یې نیغ په نیغه خبرو ته کښېنئ. حبیب الله فوزی وایي له همدې کبله افغان حکومت د پاکستان سره اړیکې خوږې کړې او تمه ده چې اسلام آباد دا ځل د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې خپله طالبان څومره سولې ته علاقمند دي، څومره چې د پاکستان مسله ده، پاکستان له ډېره وخته د افغانستان په ځای کې شریک دی، د جهاد له زمانې را دې خواته مجاهدین حکومت کې طالبانو، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري ده. له همدې امله افغانستان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان سره او له طالبانو سره په دې هکله کې پرمختګ ولري په راتلونکي کې.
تیره ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو رپورټ کې وویل چې تیره اونۍ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان طالبانو د کوټې د شورا مهم غړي چین کې د افغان چارواکو سره مذاکراتو ته ناست شوي وو. د سولې شورا غړو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه سعد محمد خان وایي که د پاکستان پوځ طالبان د سولې خبرو ته رانولي نو په سیمه کې به د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دلته قوي کړي.
پاکستان سره سر رسوخ لري، د دې خو شک نشته چې څنګه دا ریځ کوم قائدین دي هغه دلته پاکستان کې، د هغې فیملی دلته پاکستان کې دي. صرف یو غوښتنه ده د اشرف غنی صاحب د پاکستان نه، زما په نظر کې دغه صرف یو غوښتنه ده چې ما ته د مذاکراتو لار پرانځي چې موږ مذاکرات شروع کړو. نو زما په خیال باندې دغه کې پاکستان ته پکار دي چې مذاکرات شروع کړي. باقي اشرف غنی صاحب خپله اخلاق خپل پوره کوشش کړی دی چې هغه پاکستان سره تعاون وکړي. ډېر داسې ګامونه پورته کړي دي چې زما په خیال باندې هغه د چا وهمو ګمان کې مو چې دا بل چا کولی شي. دغلته جنګ جاري وي نو ګټه د ISIS ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د مرستې او طالبانو سره د خبرو کولو هیله ښودلې چې لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې چاودنې او خونړۍ نښتې کېږي. د افغانستان او پاکستان پر امنیتی حالاتو نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وایي طالبانو ځکه حمله ډېرې کړې چې راتلونکي کې په ممکنه کېدونکو مذاکراتو کې ته د افغان حکومت په وړاندې د فشار په توګه ګټه واخلي.
زما په خیال دوی غواړي چې په روان کال کې افغان حکومت باندې چې څومره فشار اچولی شي، وایي چې لوی لارې بندې کړي، حتی ځینې ولایتونه له مرکزونو او ولسوالیو رابطې خطه کړي، لوی لارو باندې مشکلات راپېښ کړي، خلکو ته مشکلات وزېږوي یا خلک وتښتوي.
یاد دې وي چې تېره میاشت قطر کې د افغان طالبانو یو پلاوی د افغان چارواکو سره د یوې غیر دولتي ادارې په ګواښ په کوربتوب په یوه غیر رسمي ناسته کې خبرې کړې وې او دې ادارې هیله ښودلې وه چې دا به رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس د قبایلي سیمو د پرمختیایي چارو په اړه باندې یو راپور په کال 2012 کې کله چې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره 14 ارب روپۍ ځان لکړې شوې وي، خو د 2013 کال د جون در میاشتې پورې 9 ارب روپۍ لګېدلې وې. دغه شانتي په دا نوي بجټ کې 13 ارب روپۍ د قبایلي سیمو لپاره ځانګړې شوې دي، خو په دغه اړه باندې د دغه سیمې مشران وایي چې اکثر دغه پرمختیایي پروژې سرته ونه رسي او دغه مالی پنګې چې دي د مرکزي حکومت ته واپس لاړې شي. په دغه اړه باندې د نور تفصیل لپاره زمونږ د همکار احمد الله راپور ته وکړو.
په کال 2012 کې چې په ملک کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت و، د قبایلي سیمو لپاره یې په کلیز بجټ کې 14 ارب روپۍ بیلې کړې وې، خو تر جون 2013 پورې صرف 9 ارب روپۍ په قبایلي سیمو خرج کړې شوې. د 2013-14 قامي بجټ چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتللو وروسته وړاندې کړو، د فاټا لپاره یې پکې 13 ارب روپۍ بیلې کړې، خو د یاد ګوند د قامي اسمبلۍ غړي شابودین تر مخه چې فنډونه نه جاري کېدو له وجې نه صرف دغه 13 ارب روپۍ بلکې په 2014 لسم پنځه لسم کال په بجټ کې د فاټا لپاره بیلې کړې شوې دریش ارب روپۍ هم خرچ نه کړې شوې او دغه ټولې پیسې واپس خزانه ته لاړې. مشال ریډیو چکلا د پخوانی او موجوده د قامي سملو غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې ولې دا ترقیاتي بجټ د فاټا د اولس په خیر خیګړه خرچ نه کړو، نو د اورګزی ایجنسۍ نه د قامي سملۍ پخوانی غړی جواد حسین وایي چې ترقیاتي فنډ ترلاسه کولو لپاره چې کوم طریقې کار جوړ کړی شوی دی نو هغه صحیح نه دی.
پروسیس جیسے شوی دی لوکل گورنمنٹ، پی ایم سیکریٹریٹ، فائنانس منسٹری، ٹو فاٹا سیکریٹریٹ، جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ، جو وہ بائی ایڈمنسٹریشن اپروول، تنا بعد واپس وہ لیٹر رو رکھنا، اگر میں ڈی پی سی ون جمع کرنا، بی ایکسیبلٹی ہوئر کرنا، بی اپروڈ کرنا، نو دی پروسیس بت پورا کرے کوم افیشل طریقہ دی دک مسئلہ دی پروسیس بن ٹائم لگی گی.
ہم ددی پختنی پہ جواب کی د پاکستان تحریک انصاف د نیم قبائلی سیمی یا ایف آرز نہ د قامی اسمبلی غڑے قیصر جمال وئی چٹول فنڈو نہ خود فاٹا سیکریٹریٹ پلاس کی دی منگ دہا گوئی دا مرزی نہ بغیر حص نہ شو کولے
ایم این اے گانو لدا سی موقع نہ ملاوی گی لگا دتا سولا مثال در قوم دا مخپل علاقے شپک سکولو نہ مو ایف آر کوارڈ کی چولی نہ نورز پوری داغی ورک آرڈر نہ دی شروع شوی نو ما میٹنگ کی ممدا خبر ورتا مخ علاقے خوا چیو کل مخ کی پیسے رغلی نہ نہ پوری تا سو ورک آرڈر نہ دی شروع کری نو دی کی سوک ذمہ وار دا
تدی منتخب غڑو پ وینا چ پترقیاتی کارونو کی ورتا د ہر ایجنسی پولیٹیکل انتظامیہ او فاٹا سیکریٹریٹ لوی خند دے او دغه وجدا چکل ی ہم دا مخصوص کلیز بجٹ خپلو سیمو کې په پوره توګه خرچ نه کړی شو. مشال ریډیو چې کله دا ټوله معامله د فاټا سیکریټریټ په وړاندې کې خدا، نو د یادې ادارې یو چارواکي فضل الله وایي چې موږ خودي منتخب غړو ناس کې مونږ غواړو او د هغې وروسته ورته فنډز جاری کوو.
په فاټا کې نه په چټل کې موږ پیسې داسې نه ملاویږي، د فنډز چې کمی دا به ته خپل سکیمونه ورکې هغې نه پس به د هغې فنډز ریلیز کړي.
په موجوده وخت کې په قامي اسمبلۍ او سینټ کې 19 غړي د قبایلي اولس نمائندګي کوي چې پکې د مسلم لیگ نون 3 او د هغې د اتحادي گوند جمعیت علماء اسلام فی ڈلے دو غڑی شامل دی. مشال ریڈیو چکلا د حکمران گوند مسلم لیگ نون د باجوڑ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غڑی شہاب الدین نه تپوس وکړو چې په مرکز کې د گوند د حکومت نه باوجود ولې د فاٹا سیکریٹریٹ نه خپل فنڈز نشي ترلاسه کولې، نو په جواب کې نوموړی وایي
په درې کال کې زمون په حکومت کې چې د حکومت نمائندین گورنر سره سره مټه تذکرې دا پرایم منسٹر سره کړې دا یو څه پورې دې موږ د کم سکول نه راغله زه د حکومت نماینده تاسو سره لګیان تر اوسه پورې ما د خپل د تیرو دو بجټونو د یو روډ افتتاح نه کړی، دا نظام چې څوک کارخانه نشي لګولی څوک کاروبار نشي کولی نه فاټا ته د تیر شو حکومتونو توجه او زه به ډېر په افسوس سوی وایم چې نه ورته اوسني حکومت شته.
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله چې تعلق یې د باجوړ ایجنسی سره دی او په تیر حکومت کې د قامی اسمبلی غړی هم و، نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د خپلې گورنرۍ په موده کې یې واک اختیار د فاټا سیکریټریټ پر ځای د سیمو منتخب غړو ته ولې ورنه کړو.
شکل کول چې هغه به مونږ بجټ په تجاویزو کې کېنول د هغه نه به تجاویز واغښتل چې دا دا کار په دې دې ځای کې کول دي او دا چې مونږ نشو کولای لکه څنګه چې بلوچستان کې چې ټول پیسې ایم پی سور کی بیا په یو کال کې مصوم رسه کولای شو. آی ډونټ نو چې دا بوش میته کلونو سیستم ما په یو کال کې سیستم کړی وي، نو دا یو فل فلیج کار غواړي او پوره توجه غواړي او افسوس ته بای باندې هغه کار کیږي نه.
د کال 2015 شپاړسم قامی بجٹ بعد راتلون کی میاشت پا پنزہ منٹا اڑان دکی گی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو بداسی حال کی چھ دروان میاشت پا درشم منٹا پا خیبر پختونخوا کی بلدیاتی انتخابات کی گی. دا بلدیاتی انتخابات و دا پارا تیارے خپ درس کی روانی دیو دا سڑو سرسرا اوس خزی کاندیدانو هم دغه سیاسی میدان تر دانګری دی. په دغه اړه باندې له اسلام آباد را بیا اکرم خان نور حال راکې.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مقامی انتخابات چې را روان خالی په ورځ کې دون کې دي صدا پاسه په شپږ نیم سره سیټونو به شاخوا او نیم سره سرانه برخه اخلي. د سرانه چې د خیبر پختونخوا هر ضلع سره تعلق لري د نارینو په شان خپل کامیابۍ لپاره انتخابي مهم روان کړی دی او د ووټ اخیستو لپاره کور په کور کمپین چلوي. هم په دې کې یوه سرانه لیلا هم ده چې ملکن ایجنسی سره تعلق لري او شپاړسم پاس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه سیاست ته ځکه راتلل غواړي چې د خپل سیمې د زنانو حق ترلاسه کړي.
سرسلور ونه تاون کې خو هغه یو لک شانتي ګریلو د غزنګ راغلی هغه لک خلاف کې هغه خلکو ته وای هم ډیر وټ مور کوي خو خلک ته وای وي هغه داسې جنازه چې هغه مونږ له شپې منډه وهلي باشعوره ده، تعلیم یافته ده او خاص کر مخلصه ده.
کونسل سره تعلق لرونکي شاهین بیگم چې د ښځو مخصوص څوکۍ لپاره ولاړه ده، وایي چې انتخابي کمپین یې ښه روان دی او هیله مند ده چې د دوی ګون به وګټي.
کمپین زموږ لګیا دي چلیږي، مونږ ډور ټو ډور ځو، بینر لګېدلې، ریلی لګیا دي کیږي، ښه ډېر ښه هغه دی. مونږ میٹنگ کو، پلاننگ کو، دا غینا بیفور الیکشن پلاننگ دخلو، سیشن دخلو او داخل ته ور کو چې د خزی اوټ کاستول ډیر زیات ضروری دي. تاسو براوزه یو خپل حق استعمالوي، یو کس ځان له منتخب کوي.
د پیښور حسر خوانی نه په اقلیتی چوکې بلا مقابله ضلع کونسلر منتخب شوی همیر یعقوب وای چې سیاست ته راتلو وجهي د خپل کام لپاره د غی جایز حق غوښتل دي.
میرا مقصد تو یہ کہ
دا وای زما مقصد خدا دی چې اول خپل په جنګلو جوړول او دویم دا چې زمون کوم کم چې شاته پاتې شوی دی هغه مخکې راوستل دي، او بل دا چې زمونږ د نوکریان لپاره کومه 15% د کوټه وی مونږ ته خو معلومه نه وی هغه کم زیزی. نو زمونږ تعلیم یافته خلک چې هغه د نوکرو لپاره درخواست ورکوي نو ورته ویل کیږي چې مونږ سره ځای نشته، دا هم معلومه ول دي. نو مونږ خپل ځان جوړول دي، مخکې تلل دي، زمونږ هم پیژنګلو شته او مونږ هم پاکستانیان یو او ساسو برخه یو. د فکر ده د پاکستان نورو سبو په نسبت خیبر پښتونخوا زنانو لپاره 33% کوټه مختص کړې ده. د پنجاب او سند صوبې په حکومتونو د زنانو د حقونو کارپوهانو لخوا د زنانو کوټه کمولو په اړه تنقید شوی وو او زور پرې ورکړی شوی وو چې دوی هم کم از کم 33% پورې کوټه وساتي.
د رابع اکرم خان راپور مو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د کرن خان په آواز د خان عبدالغنی خان دغه کلام.
لگ خندا خدا نیٹے لگ دا گنی دنیا خدا نیٹے لگ دا گنی دنیا خدا چالا محل خدے چال ویدیا خدا تال داستا خدا مالا زما خدا نیٹے لگ دا گنی دنیا خدا نیٹے لگ دا گنی دنیا خدا خندا خدا نیٹے لگ دا گنی دنیا خدا نیٹے لگ دا گنی دنیا خدا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو زمونږ سهارنې خبرونه اوري. درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د سهار نهه نیمې بجې کېدونکو د بشیر ګواښ نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
اسلام آباد کې پرون مازګر ختم شوی د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې په سیمه کې د امن اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزي اړیکې پراخوي. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه دغه لوی کانفرنس لپاره د تیاریو خبرې وشوې چې تمه کیږي د دې کال په اخره کې به اسلام آباد کې جوړ شي. کراچی کې په یوه بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د بم ډسپوزل سکواډ یو چارواکی عبد سلیم نن خبرونه ته په دې اړول چې په اورنګي ټاون فقیر کالونی کې دغه چاودنه کې یو کور راپریوته چې له ملوی د درېو کسانو مړی راوستل شو. د بیلاروس ولسمشر الیگزندر لوکاشینکو نن پاکستان ته په یو دوه ورځني سفر ورځي. اول ته به د لوړ پوړو چارواکو سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوس وخت رسېدلی چې پاکستان په خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې یې کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیبالله فوزي نن مشال ریډیو ته وویل چې دې وروستیو کې د هغه طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د جنګېدونکو طالبانو سره په تماس کې دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېدلې خو دا هېواد تر اوسه هم یو خطرناک هېواد دی. هغه په ورجینیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې پرون وویل چې افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو ډېره برخه به د راتلونکي کال تر اخره له دغه هېواده ووځي. د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایډن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هېواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادري او لویې قربانۍ ستایلې دي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وویل چې د روس اس 300 ډوله میزایل به ضرور ته ورسېږي.
مهم خبرونه به اورېدو. اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چېرته چې رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات تری دي او د هغې نه موږ ته مهمې برخې وړاندې کوي.
مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت له اړخه د خیبر پښتونخوا د پولیسو سینیر افسرانو په ځای په اهم عهدو د پنجاب صوبې پولیس افسران کار کوي، کم چې ناانصافي ده. ادارې مخکې لیکي په لوی عهدو دا وخت د پنجاب صوبې د 2 ګریډ 5، د 1 څلور او د 6 ګریډ 1 افسر کار کوي. د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د اهم عهدو افسران په کوم عهدو خپل دنده ترسره کوي؟ ادارې زیاتوي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه دا معامله اوچته کړې وه چې سیند صوبه کې د پنجاب پولیس افسران کار کوي. شان د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم په دې معامله خبره کړې وه، خو د دې باوجود وفاقي حکومت دې اړخ ته توجه ور نه کړه. ادارې وایي سرکاري ملازمینو ته یو شان ترقي او عهدې ورکول د صوبایي او وفاقي حکومت ذمېداري ده. د خیبر پښتونخوا سینیر ترین پولیس افسرانو سره په دې پالیسۍ د افسوس اظهار کېدای شي او د دې نه دا تاثر پیدا کیږي چې وفاق په هر معامله کې پنجاب او پنجاب سره تعلق لرونکو ته فوقیت ورکوي. ادارې اخري کلي کې دا یو خطرناک رجحان دی. د سنې چې اساسي محرومي پیدا کېدل مردې وفاقي حکومت له پکار ده چې خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سین صوبې سره تعلق لرونکي پولیس افسرانو ته د داغې د قابلیت او د تجربې په بنیاد عهدې ورکړی شي چې د انصاف تقاضي پوره شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اوړي موسم راتلو سره پاکستان کې د اوبو د کموالي د پیدا کېدو اطلاعات را روان دي. ادارې وایي په کراچۍ کې د اوبو بحران له وجې خلک په احتجاج مجبور شوي دي. ادارې وایي پاکستان کې د اوبو د کموالي شکایتونه نه وینې دي، خو د منصوبه بندۍ نشوالي له وجې صورتحال خرابېږي. ادارې په وینا په کراچۍ کې روان د اوبو بحران نور هم خرابېدای شي. دې ته د یو خار مسله ګڼل نه ده پکار، بلکې په کلو کې هم دا مسله شته. ادارې زیاتوي د پاکستان د دریابونو اوبه کمیږي او د ځمکې دننه د اوبو سطح هم مسلسل لاندې روانه ده. دا شان اسلام آباد کې هم د اوبو مسله ده او لاهور کې هم د اوبو سطح لاندې روانه ده. ادارې لیکي د اوبو د کموالي معامله په مرکزي سطح اوچتول پکار ده. د سیلاب او د بارانونو اوبو محفوظول لپاره په لویه پیمانه د منصوبه بندۍ ضرورت دی. حکومت له پکار ده چې د را روان وخت ضروریاتو او د اوبو په بحران قابو موندلو لپاره د اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعات تر اوریدونکو فارن پالیسی مجلې لیکلي دي اگزیکټ نومي کمپنۍ چې د جعلي ډیګریانو په کاروبار کولو تورن ده او د میلیونو ډالرو په بدل کې ډیګریانه خرڅ کړی دی. معلومه نه ده چې دا مهال څومره خلک په مشکل کې راګیر کړی دی. بل خوا ګارډین رسپانه لیکي ښکاري داسې چې داعش وسلواري ډلې مخفزتي دون کې اغیز نور یو شمیر ګټو طالبان او ایران او نور یو شمیر ګټو طالبان او ایران یو بل ته نږدې کړی دي. دغه دواړو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې د اسرار العالم مومن نورو
فارم پالیسی مجله لیکي نیو شام د ورځپاڼې په پاکستان کې اگزیکټ نومې کمپنۍ په پټه د جعلي ډیګریانو په کاروبار کولو تورن کړه. دا ښایي چې یادې کمپنۍ په منځني ختیځ کې له وړو کارکوونکو څخه واخله په امریکا کې تر د بیکریو په کارخانو کې د مزدورانو په ګډون څومره کسان دوکه کړي او هغوی یې دا مهال له مشکل سره مخ کړي دي. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې بیا یو پخوانی ایجنټ چې د اگزیکټ کمپنۍ په اړه تحقیقات کوي نیویارک ټایمز د لخلي لیکي چې ښکاري دا د ډیګریانو د کاروبار کولو یو غټه کمپنۍ ده. د په خبره کېدای شي چې د خپل ژوند کې داسې کار نه وی لیدلی. نیویارک ټایمز د اگزیکټ کمپنۍ د یو پخوانی کارکوونکي لخلي وایي دا کمپنۍ چې د جالي یونیورسټیو لږ تر لږه 370 وی پاڼې لري هغه کسان یې ښکار شوي چې مجبوریان یې درلودي. د په خبره داسې هم شوي چې یو کس په جالي ډیګریانو او سرټیفیکیټونو څه باندې $400,000 مصرف کړي دي او همداراز د کمپنۍ په میلیونونو ډالره ګټلي دي. په مقاله کې راغلي دي ځنو پاکستانی وګړو سره فکر دی چې کېدای شي له دې کار سره د پاکستان له وړاندې خراب شهرت ته لا پسې زیان ورسیږي. د مئی په 14 د پاکستان د کورو چارو وزیر هم ویلي وو چې دغه مسله د پاکستان د نوم په اړه پوښتنې راپورته کولی شي. بلخوا ګارډین وسپانه لیکي د طالبانو د یو رسمي پلاوي دا اونۍ پټ په پټه ایران ته د ورتګ رپورټونو په کابل او تهران کې یو شمېر خلک حیران کړي دي او هغه ځکه چې څنګه د سنی ریاستونو پر ضد په جګړه بوخت د شیعه وسلوالو ډلو ملاتړی هیواد ایران پر خپل ځمکه د سخت دریځه سنی وسلوالو ډلو کوربتوب کوي. که څه هم لومبیا یا د دواړه خواوې له یو بل سره جنګ کولو ته نږدې شوې وي خو چې کله خبره د سیمه ییز سیاست راشي نو بیا دواړه په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز د ویرې په ګډون ځنې شریکې مسلې لري. په کال 1998 کې ایران له افغان پولیس سره نږدې څه باندې 10,000 عسکر ځای پر ځای کړل او پر کابل یې د حملې دړکه ورکړه. تهران غوښتل چې په دغه کال په مزار شریف کې د طالبانو لخوا د خپلو وجل شوو لږ تر لږه 8 ډیپلوماټانو بدل واخلي. البته د څه باندې یوې لسیزې وروسته اوس ښکاري داسې چې دغه دښمنان د داعش پر وړاندې یو بل ته رانږدې کېږي. د ایران او طالبانو یو شریک هدف دا هم و چې امریکا له افغانستانه ووځي. البته ایران دا نه غواړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راشي. خدا ممکن ده چې کچېری طالبان د موجوده افغان حکومت برخه جوړیږي نو کېدای شي چې ایرانی چارواکو ته پرې د تیر وخت برعکس اوس مهال اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردونکو سرازو د افغانستان او پاکستان چارو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د زیاتېدو راپورونه رسیدلي دي. ولې پښتنه دا چې د سولې دغه بهیر بس نتیجې ورکی او کنه؟ د دې پښتنې جواب لیکوال شوکت قادر په خپل لیکنه کې ورکړی چې په دی نېشنل ورځپاڼه کې خپور شوی دی او پامیر ساحل د دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
په د نېشنل ورځپاڼه کې لیکوال او شنونکی شوکت قادر لیکي کله چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی کار پیل کړ نو په ښکاره یې له پاکستان سره د نږدې اړیکو له لارې د اسلام آباد مرسته وغوښته چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې وخت کې پاکستان هم اعلان وکړ چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. تر غنی مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. د اشرف غنی له ولسمشرۍ سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابطې او د مشرانو سفرونه زیات شول. له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې امریکا، چین او روسیې هم د ملاتړ ښکارندوی وکړه. خو تېره میاشت چې ولسمشر غنی هند ته سفر وکړ نو هلته د پاکستان له همکارۍ زیات خوشاله نه ښکار کېده. شوکت قادر وایي د پاکستان په مرسته د غنی استازي هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي خو په دې لړ کې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. د لیکوال په اند د دې یو مهم لامل د کندوز جګړه هم ده. داسې تمه وه چې د وسلوالو طالبانو په سرلانیو عملیاتو زور به د افغانستان په جنوب کې ولیدل شي، خو پر کندوز برید نه یوازې دا چې غیر متوقع و، بلکې د چین لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. او همدا لامل دی چې دې وسلوال برید اشرف غنی هم ډیر اندېښمن کړ. لیکوال پوښتنه کوي چې آخر څه روان دي. شوکت قادر وایي د دې پر مختګونو او پر کندوز د برید لامل دا دی چې افغان طالبان ویشل شوي دي. دی وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر غلزی دی او د ملا عمر مرستیال ملا برادر د دورانیانو د پوپلزیو دی. کله چې ملا برادر له منظره ووت نو د طالبانو ترمنځ ویش پیدا شو. له دې سره ملا عمر کمزوری شو. د دې ویش لومړی بیلګه په 2011 زیږیز کال کې د سولې عالي شورا پر مشر برهان الدین ربانی برید و چې پکې نوموړی ووژل شو. د ملا عمر د کمزورۍ بل لامل دا و چې امریکا د جلال الدین حقانی وسلواله ډله یوازې کړه. دې ډلې د کابل په شاوخوا او نورو سیمو کې نفوذ درلود. لیکوال شوکت قادر زیاتوي اوس چې ولسمشر غنی غواړي چې د ملا عمر او حقانی له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي نو پاکستان د دې خبرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي، خو اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او ملا عمر او حقانی د بیلو شویو وسلوالو ډلو واک نه لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
که څه هم د پاکستان په مختلفو سیاسي ګوندونو کې ځینې ښځې د مشرۍ تر چوکۍ رسیدلې دي، خو ډان ورځپاڼه لیکي چې د سړو سره د ښځو د سیاسي برابرۍ لپاره هیڅ کار نه دی شوی. په مقاله کې راغلي چې د سیاسي ګوندونو مشران ښځې یوازې د دې لپاره مخې ته راوړل کیږي چې له ښځو ووټ واخیستل شي. په دغه اړه د ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د رپورټونو تر مخه په کوز در کې ښځې په ضمني انتخاباتو کې له رایې اچولو منع شوې دي. د ورځپاڼې په خبره د ښځو سره داسې چلند لومړی ځل نه دی او نه هم ډېر یوازینی ځای دی چې داسې پکې کیږي. د لیکوال په خبره د نړۍ جمهوري هیوادونو سیاست کې ښځو ته د برابرۍ برخې ورکولو لپاره ډېر جدوجهد او مبارزه کړې ده. پاکستان دې لړ کې ډېر پرمختګ نه دی کړی، بلکې په شا روان دی. په مقاله کې راغلي چې په 1970 کال ټاکنو کې د پاکستان په غربي صوبو کې د سلو سړو په مقابل کې 0.8 ښځو برخه اخیستې وه، خو 43 کال وروسته انتخاباتو کې دا شمېره 0.4 وه. معنا دا چې په دومره کلونو کې په سیاسي برخه کې د ښځو شعور او هغوی ته په جمهوري بهیر کې د پوره برخې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. ډان ورځپاڼه لیکي چې سیاست کې د ښځو ګډون په قومي اسمبلۍ کې د دوی لپاره د بیلو شو سیټونو یا چوکیو پورې محدودېږي. په مقاله کې زیاته شوې چې د پاکستان په 1993 کال آئین یا اساسي قانون کې د دریو دورو انتخاباتو لپاره ښځو لا په پارلمنت کې 10 چوکۍ بیلې شوې وې. وروسته ضیاءالحق په خپل حکومت کې دا شمېره 20 ته لوړه کړه، خو وخت یې ورته ونه غځاوه. نو ځکه له 1988 کال وروسته د پارلمنت په دریو دورو کې ښځې نه وې. لیکوال وایي چې جنرال پرویز مشرف په خپل حکومت کې قومي اسمبلۍ کې د ښځو شمېر 60 ته لوړ کړ او د وخت کوم حد ورته ونه ټاکه. د دغه نظام لاندې درې ځل انتخابات شوي دي او څارونکي کولی شي په اسانۍ سره ترې سیاست کې د ښځو او سړو برابري وڅېړي. په مقاله کې راغلي چې ښځو لپاره په قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیو کې د ځانګړو او جلا چوکیو څخه سیاسي ګوندونو او سیاستوالو غلطه فایده پورته کړې. ورځپاڼې مثال راوړی، وایي د بلوچستان صوبایي اسمبلۍ کې د مسلم لیگ نون سپیکر جان محمد جمالی د خپلې لور نوم د یو ځانګړي سیټ لپاره پر دې سربیره لرې نه کړ چې ګوند یې د یو بل چا په حق کې فیصله کړې وه. ډان ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې هیڅ سیاسي ګوند دا په خپله پالیسي او ایجنډا کې نه لري چې په سیاست کې دي د ښځو د حق لپاره کار وکړي. اکثره ګوندونه خپلې ښځینه مشرانې د دې لپاره مخې ته کوي چې د میرمنو رای یا وټونه پې واخلي.
بشیر ګواښ و چې د ډان ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکي وړاندې کولو. د خپرونې په دې برخه کې تاسو دپاره د رحمت شاه سایل لیکلي غزل د منتظر خان په آواز باندې وړاندې کوو.
پسرلی راشی تیر شمون پکی دیدارو نکو ما
سر فکر شی چیو بلتا زارو نکو ہے زارو نکو ماسر فکر شی چی او بلتا ازارو نکو ہائے ازارو نکو اثر لرا شکیر شمو پاک دیدارو نکو ماسر فکر شی چی او بلتا ازارو نکو ہائے ازارو نکو منگی سر تک پتلو کی امزول تویل منگی سر تک پتلو کی امزول تویل در بس کلو چند جن پہ دا سرکار انکو ما سر فکر شیچ یو بلتا زار انکو ہائے ازار انکو قلار نکل مبت قرار نکو ما سر فکر شیچی او بلتا زار نکو ہائے
دا مشال لیډو د اردوونکو سره یو راپور د فرا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تیره ورځ ماښام پای ته ورسېده. د دې په خبره داعش ډلې ته منصوبو کسانو خپلې کورنۍ د خاک سفید ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ولسوالۍ ته لېږدولي، خو وسلوال کسان اوس هم هلته شتون لري. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې داعش او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه تېر ورځ ماښام خواته پای ته ورسېده. د فراه ولایت د خاکسفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم دواړه لور یو بل ته په مورچلو کې دي، خو جګړه ماښام خواته پای ته رسېدلې ده. د ولسوال په خبره په دغه جګړې کې دوه تن د داعش ډلې او یو تن د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه وژل شوي دي.
د طالبان یو نفر مړ دی، داعش له دوه دانې مړ دي. یو نفر چې نن سهار زخمي شوی و، د 15 بجې پر شاوخوا باندې هغه مړ شو، هغه زخمي نفر یې مړ شو. و د خارجیان هغه کم کسان چې دي که خارجۍ دي که داخلي دي، هغه مکمله جنګ ورسره کوي.
د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې داعش ډلې ته منصوبو کسانو چې بارانیان هم پکې شامل دي، خپل کورونه د خاک سفید ولسوالۍ څخه ایستلي دي.
هغه د دوی ماشومانو کډي هم ورسره وي. هغه یې 15 موټره موټرار یې د کښېنه له وژنه شو، نو دغه کوچنیان یې پر غره باندې ځای واړوله. بیا دا خو هغه دوري انتقال کړل او دغه باکمانده خلک دلته جنګ کوي. د دوی ورځې جنګ کړی دی، اوس کوم جنګ نشته، طالبان سره یو ځای شوله.
په همدې حال کې دولت وسوال مخالفان بیا د داعش ډلې سره د دوی جګړه نه مني. د دغه ډلې ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په فراه کې د داعش په نامه د کومې ډلې سره جګړه نه ده کړې. دا دوهم ځل ده چې دولت د وسوال مخالفان او داعش ته منصوب ډله د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې نښته کوي. د خاک سفید ولسوالۍ هغه نام نسیم ده چې د داعش ډلې لومړنۍ نښې نشانې پکې پیدا شوې دي. د دغه ولسوالۍ ډېره برخه د دولت د وسوال مخالفانو په ولکه کې ده.
راپور موردون کو د افغانستان په چارو کې پاتې کیږي. د احمد شاه مسعود فاونډیشن مشر احمد ولی مسعود ملي یووالي حکومت احمد ولی مسعود ویلی دی چې د ملي یووالي حکومت د ګټې په ځای ټولنې ته ځان رسول دی. په کابل کې وی غونډې ته د وینا په وخت نوموړي غوښتنه کړې ده چې د هیواد په سیاسي صورتحال د بحث لپاره د لویه جرګه راوغوښتل شي. خان محمد سین نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي اجنډا رئیس احمد ولی مسعود وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د حکومت د جوړېدو له لومړۍ ورځې راهیسې نه یوازې دا چې کومه وړتیا یې نه ده ښودلې بلکې ټولنې ته یې زیان رسولی دی. ښاغلی مسعود دا خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې افغانستان په کومه لار روان دی تر عنوان لاندې په یوې ناسته کې چې یو شمېر سیاستوال او کارپوهان پکې هم و وکړې. ښاغلی مسعود وویل د ملي یووالي حکومت د هیواد د سیاسي وضعیت په پام کې نیولو سره جوړ شو خو په سیاسي جوړښتونو کې ریښتینی یووالی تامین نه شو. د وویل په هیواد کې حاکم اضطراري حالت ایجابوي چې د سیاسي حل لپاره د اضطراري لویه جرګه راوبلل شي.
اصلا دولت وحدت ملی تشکیل نشوه. دولت وحدت ملی یعنی چی؟
اصلا د ملي یووالي حکومت جوړ شوی نه دی. د ملي یووالي حکومت یعنی څه؟ د ملي یووالي حکومت هغه دی چې د وړو کسانو په انتخابولو سره هیواد له بحرانه وژغورل شي. زه په حکومت کې یو غیر متجانس یووالی وینم ځکه چې ټیمونه یو ځای نه دي. د ملي یووالي حکومت تقصیر نه لري بلکې تقصیر د حکومتدارۍ په کړنلاره کې دی.
د پروستیو سو میاشتو کې د روانو ستونزو د یوې برخې پړه په تیر حکومت هم واچوله. ویویل په تیر حکومت کې امتیاز غوښتنو او د ملي ګټو پر وړاندې بې پروایي هم د ستونزو سبب شوې ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه د جمهوري ریاست د مسؤلینو نظر ولرو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې په هیواد کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. بلخوا کارپوهان وایي روان وضعیت به هیواد له یو نوي بحران سره مخ کړي. له دې جملې څخه خلیل رومان تاکید وکړ چې حکومت باید ملي ګټو ته زیات پام وکړي. د وویل یو له ستونزو دا ده چې باید تاکید وشي چې په حکومت کې د هر یو خپل خپل کسان ځای پر ځای شي. که لومړی کس د یو وي نو دویم کس د هم ووسی. په دې ډول هڅو کې بیا کیفیت اصلا مطرح نه دی. سره له دې چې په جوړې ناسته کې ډېر انتقادونه په غیر متوازنې کابینې وشول خو دا په داسې حال کې ده چې لا څرګنده نه ده چې نوي وزیران به خپلې چارې تر کومه ځایه په ښه توګه پر مخ بیایي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هره اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د دوشنبه په ورځ په خوست کې د کرنیزو تولیداتو، لاسي صنایعو او د دولتي ادارو او غیر دولتي موسسو د فعالیتونو دوه ورځې نندارتون پرانستل شو. د نندارتون جوړونکي د دې کار موخه د حکومتي ادارو او انجوګانو د کارونو سره د خلکو بلدول او د یاد ولایت تولیداتو ته بازار موندنه په ګوته کوي. په دغه اړه باندې نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
یاد نندارتون چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې به د خوست جرګو تالار په انګړ کې د خلکو پر مخ پرانیستی وي. په کې دولتي ادارو، غیر دولتي مؤسسو، انجوګانو، مدني بنسټونو، سوداګریزو شرکتونو او د کارخانو مالکانو خپل تولیدات او خدمات نندارې ته وړاندې کړي دي. د ثبات برنامه یو تن مسؤل سوادګل خوستی وویل چې له دې نندارتون څخه په استفاده به د خدماتو عرضه کوونکي ادارې او شرکتونه خلکو ته خپل فعالیتونه په ډاګه کړي.
مهمو برخو کې په اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې دلته خدمات خلک یا په تصویري بڼه یا په عملي بڼه یا د تولید په بڼه دلته په خپلو غرفو کې نندارچیانو ته په مخ کې ایښي دي.
دولتي شورا استازي زهره جلال وویل چې خوستۍ میرمنې له عادي توکو داسې اجناس جوړوي چې په ډېرو انتیکو شیانو او عصري ځایونو کې کارول کېږي.
ښځې هم په کورونو کې ډېر عادي عادي شیانو نه ډېر ښه شیان جوړوي چې هغه د ښکلا وړ ګرځي، هغه د ارزښت وړ ګرځي، هغه حتی د یو انتیک ځای کې په کارول کېږي.
مدني فعال عابده سروري وایي چې دا نندارتون د ښځو لپاره په دې مهم دی چې هغوی نشي کولی خپل لاسي صنایع خار ته یوسي.
خیانې دپاره خو دا نندارتون ډېر مهم دی، د په خاطر چې کومې خیانې چې کوم لاسي
روښنایي دی لري یا یې په کورونو کې جوړوي هغه نشي کړی چې بزر ته وړاندې کړي. کله چې نندرتون جوړ شي کوم لسی سنۍ چې دی جوړ کړی دی نو کولی شي چې د نندرتون له لارې خپل شیان وپلوري.
د نظر خوان نصیر احمد روخان وایي چې حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله پرمختیایي اداره چې ثبات برنامه په مالي لحاظ تمویلوي باید د نندارتونونو پر ځای مدني حرکتونه تمویل کړي.
دا ډول نندارتونونو کې د بازار موندنې لپاره هم امکانات نشته، ځکه تر ډېره خدمات عرضه کېږي، نه صنعت شته نه تولیدات شته چې خلک د بازار موندنې او مارکیټ لپاره کار پکې وکړي.
د یادونه ورده په تېره کې هم په خوست کې یو شمېر نندارتونونه جوړ شوي. خوځایي خلک وایي که چېرې د خوست د لاسي تولیداتو لپاره د هېواد په کچه په لویو ښارونو او له هېواده بهر د توکو نندارتونونه په لار واچول شي نو د دې سیمې لاسي تولیداتو او وچو میوو ته به په ښه بیه بازارونه وموندل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو سهارنۍ خپرونې اوریدونکو د روانې خپرونې د پای په دې شیبو کې تاسو دپاره دغه سندره وړاندې کو. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو او تبصرو سره راځو.
Super.